په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونه بشپړ معرفي وکړم، پیل د ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي دا په دې ارزیده چې د طالبانو له حکومت سره د زیاتې ښکېلتیا لپاره د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د دوحې له غونډې د مدني ټولنې د ډلو په ایستلو سره طالبانو ته امتیاز ورکړل شي. نوموړي دغه څرګندونې نن په دوحه کې له یو شمېر ښځینه فعالانو او د مدني ټولنې له استازو سره تر غونډې وروسته فرانس پرس خبري اژانس ته کړې دي. په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال روزمیره د کارلو په مشرۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو او سازمانونو ځانګړو استازو هم ګډون کړی و. کاغلی نیکلاسن ویلي دوی له طالبانو سره د خبرو لپاره فرصت درلود او هغوی هم راغله. لو زیاته کړه چې دوی غوښتل چې د مدني ټولنې او د خصوصي سکتور له غړو سره هم خبرې وکړي او هغوی هم د خبرو لپاره راغلل. هغه همدارنګه ویلي چې نن یې بحثونه درلودل، خو وایي د دې غونډې اړوند ځینې انتقادونه هم ول او د مدني ټولنې یو شمېر غړو د ځینو دلایلو له امله هم دا غونډه تحریم کړې وه چې دی دا مسله درکولی شي. ولکه یو شمېر ښځینه فعالانو په دې خاطر په نننۍ غونډه کې له ګډون څخه ډډه کړې چې ملګرو ملتونو د دوحې په اصلي غونډه کې ښځو ته د ګډون اجازه نه ورکړي. خو میرمن ډی کارلو چې د طالبانو په ګډون د غونډې مشري کوله ویل د افغان ښځو غوښتنې او ستونزې په غیر مستقیم ډول د دوحې د غونډې برخوالو ته ورسول شوې. د طالبان تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس وایي له پرون راهیسې پاکستان نږدې 300 کورنۍ بیرته افغانستان ته استنې شوې دي. د اژانس نن په خپل ایکس پاڼه په ټویټر لیکلي له دوه کورنیو 350 د کندهار سپین بول ډک 400 د نیمروز د ابریخم او 121 نور د اسلام کلال لارې بیرته هیواد ته استنې شوې دي. د اژانس په خبره لدی د لشپک کورنۍ خپل سیمه ته لیکدول شوې او پر یو شمېر نورو کورنۍ مرسته هم ویشل شوې دي. په ملګرو ملتونو کې د روسیا استازی واسلی نبینزا وایي موسکو پر طالبانو د لګول شو بندیزونو په لرې کولو غور کوي. د یورو اکټیف خبرونې د لیکنې په اساس نبینزا پرون دوشنبه دا څرګندونې داسې مهال وکړ چې د طالبانو یو پلاوی په دوحه کې د نړیوالې ټولنې له استازو سره غونډه درلوده. نبینزا دې خبرونې ته ویلي په دې حقیقت سترګې نشي پټېدی چې طالبان دا مهال افغانستان اداره کوي او باید په همدې ترتیب له هغوی سره معامله وشي. لدې مخکې د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین او د کابینې څو نور غړو هم له طالبانو سره د اړیکو د پیاوړتیا او پر هغوی د بندیزونو د لرې کولو په تړاو ورته څرګندونې کړې دي. طالبان له 2003 کال راهیسې په روسیه کې د منع شوو ترهګرو ډلو په فهرست کې دي. اوکراینی چارواکي وایي د اوکراین په ختیځ دونیسک سیمه کې د روسیې په هوایي بریدونو کې 4 تنه وژل شوي او په لسهاوو نور ټپیان دي. بل پلو د اوکراین په جنوب خرسون ښار کې هم له لسو ډیر کسان وژل شوي. له دې سره هم مهاله د روسیې دفاع وزارت ادعا کړې چې د اوکراین په مرکزي سیمه کې پر یوې هوایي اډې د توغندیو په برید کې 15 جټ الوتکې له منځه وړې دي. د اوکراین د پوځ یو پخوانی چارواکي پر میرهوډ هوایي اډې برید تایید کړی، خو زیاته کړې ده چې روسیه د الوتکو د له منځه وړلو د ادعا په برخه کې مبالغه کوي. خبرونه ملازه در وډو واوري د لوړان دی په خبرونه کې په راپورونو کې بواوري چې د دوحې د غونډې ګډونوال دا غونډه ګټوره ارزوي، خو آیا څه مثبت نتیجې هم درلودي؟ د چارو کار په هانڅ وایي
خاص پایلې د افغانستان د ستونزې حل لپاره نه ده، صرف یوازې وعدې سره ورکړه چې بیا به داسې وکړو هسې بکړو دوی موږ به وکړو به دوی وکړو.
دغه ورځ د قطر پلازمېنه دوحه نن د افغان ښځینه فعالانو او د مدني ټولنې د یو شمېر استازو په ګډون د یوې بلې غونډې کوربنه هم وه. افغان نجونې له دغې غونډې څه تمه کوي؟
زه دې ته فکر وړی یم چې ګډونوالې ښځینه دي خوښې نومو به څه ورته خوښې شو.
په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازي ویلي موسکو پر طالبانو د بندیزونو د لغوه کولو په لټه کې دی. دغه راز تر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. دا به هم واورئ چې په پکتیا کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنځایونو ادارې یا یو این هابیټټ په مالي مرسته د ځوانانو د دایمي کارموندنې په هدف په ګردیز ښار کې نوی ده لرګینې غرفې جوړې شوې، خو ځوانان د زیاتو مرستو غوښتنه کوي.
د موږ سره په کرا کې، په نورو جواز کې، په نورو کې به ډېره گزاره وسی.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو اوري راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د دوحې دریم غونډه چې پرون ماښام پای ته ورسېده، طالبانو او ملګرو ملتونو اغېزمنه بللې، خو یو شمېر د چارو شنونکي او پخواني ډیپلوماتان وایي دې غونډې د افغانستان په داخلي مسایلو او ښځو اړوند موضوعاتو کې د طالبانو پر کړنلارې کوم د مثبت بدلون اغېز نه دی کړی. د دوحې په درېیمه غونډه کې شاوخوا د 15 هیوادونو ځانګړو استازو او دغه راز د څو نړیوالو سازمانونو استازو او د طالبانو د حکومت په مشرۍ یو پلاوی هم ګډون کړی. دا غونډه پرون پای ته ورسېده او نن هم په دوحه کې د افغان ښځو او مدني ټولنې د یو شمېر فعالانو په ګډون یوه غونډه جوړه شوې وه. نور حال دابیده سپوږمې پر پورکه
د دوه هېدرې مناسته د ملګرو ملتونو په قربتوب او د 15 هیوادونو په استازي توب او د طالب پلاو په ګډون پرون د دوشنبه په ماخام پایته ورسېده. د دې ناستې هدف په نړیواله ټولنه کې د افغانستان شاملې دل او بشري حقوقو په ځانګړې توګه افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو حکومت د کړو ژمنو عملي کول ښودل شوی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې د غونډې لومړۍ ورځ دې ته ځانګړې و چې د طالبانو له حکومت نړیواله ټولنه څه تمې لري، او دوهمه ورځ له نشه یي توکو سره پر مبارزې د افغانستان بانکداري او اقتصادي ستونزو ته متمرکزه وه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزماری دی کارلو چې دغه ناستې مشري یې کوله، پرون ناوخته په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې ناسته او خبرې اترې ګټورې وې. نوموړي ټینګار وکړ چې د ناسته کې د ښځو او نجونو د حقونو پر ورکړه هم ځانګړی ټینګار کړی دی. دی کارلو زیاته کړه چې د خبرو اترو په وروستي پړاو کې ګډونوالو هوکړه وکړه چې خپلو تعاملاتو ته به دوام ورکوي، خو تر څو چې طالبان پر زده کړو او د ژوند په ټولو چارو کې د ښځو پر وړاندې بندیزونه لرې نه کړي، په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل ناممکن دي. طالب پلاو هم غونډه د قناعت وړ وبلله او وی ویل چې په دې غونډه کې یې خپلې غوښتنې مطرح کړې. د طالبانو د حکومت ویاند او په دې ناسته کې د طالبانو د پلاوي مشر ذبیح الله مجاهد خبریالانو ته وویل چې د نجونو زده کړه یوه کورنۍ موضوع ده، په داسې حال کې که افغانستان له نورو ستونزو سره مخ نشي نو نجونو ته به د زده کړو اجازه ورکړي. د دوحې له درېیمې ناستې پراخو تمو ته په کتو سره دا پوښتنه پیدا کیږي چې د دوحې درېیمې غونډې افغانستان لپاره کومې پایلې درلودې. یو شمیر پخوانی ډیپلوماټان او د نړیوالو چارو پوهان وایي چې د ناستې پرته له دې چې طالبان له نړیوالې ټولنې سره مخامخ پر یو میز کېنول، بل کومه خاصه لاسته راوړنه یې نه درلوده. پخوانی افغان ډیپلوماټ عزیز الدین معارج په دې باور دی چې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې تمه کېده چې د ښځو بشري حقونو او د افغانستان په بنسټیزو ننګونو به بحث وشي څو د پام وړ لاسته راوړنې ولري، خو په خبره یې دا ناسته یوازې د طالبانو په خوښه ترسره شوه.
ژمنه سوې وه باید یوه غونډه وکړي او په غونډه کې داسې اجنډا جوړه کړي لکه مخدره توکي او بانکي او دا مسایل پکې د طالبانو په خواسته وویل شي او طالب هم پکې لاړ شي ګډون وکړي او نورې خاصې پایلې د افغانستان د ستونزې حل لپاره نه ده صرف یوازې وعده سره ورکړي چې بیا به داسې وکړو هسې بوکو دوی وایي موږ به وکړو به دوی به وکړو لکه پخوا په شان.
پخواني ډیپلومات او د نړیوالو چارو په سید نورالله راغي ازادي راډیو ته وویل
طالبان هم اهداف خاص خود
دارد. په دې نسته کې طالبان خپل ځنګړي مخه لکه د اقتصادي مرستو جلبول، د افغانستان د انحصاري حضور استازیتوب، د طالبانو د حکومت نورمالول، ورسره خپل ځواک ننداري ته کې خود د مخې ترې وهله په لړن مهاله توګه ترلاسه شوې، خو په حکومت محل کې به دا نسته د طالبانو په ګټه نه وي ځکه هغوی د پخوا په شان خپل ضد یا هوډ نه دی پریښی.
از تعنتی کې دارن، از لجاجتی کې دارن دست بر نخواهند داشت.
تر دې مخکې د افغانستان د بیلابیلو برخو خلکو ازادي رادیو ته ویلي و چې دوی تمه لري چې د دوهې غونډه بروان وضعیت بدل کړي او انجونو او ښځو لپاره به د زده کړو، کار او نورو حقونو د برابرولو زمینه برابره کړي. ټاکل شوی چې د سیاسي چارو او سولې رامنځته کولو برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال روزماري ډی کارلو د سې شنبه په ورځ د افغان ښځو او مدني ټولنو لاستازو سره جلا غونډه ولري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش یو کال مخکې د افغانستان په اړه د دوهې غونډې پیل کړې چې لومړی یې د 2023 کال په مې کې او دویمه یې د روان کال په فبروري کې ترسره شوه. د ښځو د حقونو فعالانو او کارپوهانو هغه مهال هغه غونډې هم د افغانستان د وضعیت په ښه کولو کې بې ګټې بللې وې.
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن چې د دوحې د تیرو دو ورځو د اصلي غونډو یو ګډونوال او دغه ورځ نن هم د افغان ښځینه فعالانو او د مدني ټولنې له استازو سره په یوه حاشوي غونډه کې ګډون کړی و وایي دا په دې ارزي ده چې د طالبانو له حکومت سره د زیاتې ښکېلتیا لپاره د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې له غونډې د مدني ټولنې د ډلو په ایستلو سره طالبانو ته امتیاز ورکړ شي. نوموړي دا څرګندونې نن په دوحه کې له یو شمېر ښځینه فعالانو او د مدني ټولنو له استازو سره د غونډې په پای کې فرانس پرس خبري اژانس ته کړې دي. ښاغلی نیکلاسن ویلي دوی له طالبانو سره د خبرو لپاره فرصت درلود او هغوی هم راغلل او زیاته کړه چې دوی غوښتل چې د مدني ټولنې او خصوصي سکتور له غړو سره هم خبرې وکړي او هغوی هم د خبرو لپاره راغلل. همدارنګه ویلي چې نن یې ښه بحثونه درلودل خو وایي د دې غونډې اړوند ځینې انتقادونه هم ول او د مدني ټولنې یو شمېر غړو د ځینو دلایلو له امله هم دا غونډه تحریم کړې وه چې دی دا مسله درکولی شي. ویل کېږي یو شمېر ښځینه فعالانو په دې خاطر په نننۍ غونډه کې د ګډون څخه ډډه کړې چې ملګرو ملتونو د دوحې په اصلي غونډه کې ښځو ته د ګډون اجازه نه ورکړې. شبانه نوري د لسم ټولګي زده کوونکي چې دا چې اوس په کور ناستې ده د نننۍ غونډې په اړه مې مخکې په یوه مرکه کې ترې وپوښتل چې دا څومره هیله مننه ده چې نننۍ غونډه به وکولی شي چې په تېره د تعلیم په برخه کې یو څه مثبت بدلون رامنځته کړي ترڅو دا وکولی شي چې خپل تعلیم ته دوام ورکړي.
که زما نه پوښتنه وکړئ چې زه به څه هیله ورته ولرم، نو زه دې ته فکر وړی یم چې ګډونوالې ښځینه دي خوښي، نو موږ به څه ورته خوښي شو. هغوی چې کومه هیله نه لري، نو موږ چې له وضعیت نه یم خبرې دي، موږ دلته چې له هیڅ وضعیت خبر نه یو، څه هیله به ورته ولرم.
داسې انتقاد هم شته ځینې ښځې چې دې غونډې ته بلل شوې وې او بلن لیکونه رد کړي وو، وایي چې ښه به دا وایي چې دوی په دې غونډه کې ګډون کړی وای او د ښځو هغه اصلي غوښتنې د دوی ستونزې د غونډې ګډونوالو ته وړاندې کړي وای. یعنی دا مهمه غونډه وه، تقریبا د دیرشو هیوادونو ځانګړي استازي په دې غونډه کې راټول شوي دي او ښه فرصت د دوی لپاره نه و ستاسو په نظر؟
فرصت وو، د دې لامل څه دی چې دوی غونډه کې ګډون نه کړی؟ ځکه اوس فلحال کې ټول پوهېږي که په غونډه کې هر څه وشي بیا هم د حکومت نه مني. دوی وایي چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده.
د طالبانو په استازیتوب د پلاوي مشري ذبیح الله مجاهد کوله. ذبیح الله مجاهد په تیرو دوه ورځو کې د دوحې په غونډه کې ګډون وکړ، د ښځو ستونزې کورنۍ موضوع یاده کړله او وویل چې دا ستونزه دوی هم مني، د ښځو د تعلیم ستونزه، خو پر دې باندې کار کوي او باید نړیوال دا موضوع جدي ونه نیسي. دوی هم دغه د ستونزې په غم کې دي. څه فکر کوئ چې آیا کیدای شي د طالبانو پر دغه ژمنې باور وشي او تاسو څه فکر کوئ چې آیا دوی به وکولی شي چې د تاسو پر مخ د ښوونځیو دروازې بیرته پرانیزي؟
ستونزه شوه، کورنۍ ستونزه یو کال وخت ونیسي، دوه کاله دا درېیم کال دی. په دې کې دوی څه پوښتنې کوي؟ زموږ اسلام، زموږ مکتب غیر اسلامي و، زموږ حجاب غیر اسلامي و، یا زموږ رفتار په لارو اسلامي و؟ که خبره دې ته شي چې ښځې یوازې خپله د نارینه خپلې سترګې وتړي و، بخې تاسو هم نرنه چې زه دا خبره کوم، خو څومره چې اسلام ښځې ته ویلي چې ځان پټ کړه، خپل حجاب مراد کړه، دومره سړي ته ویلي ته خپلې سترګې په واک کې ولره، نو په دوی کې دوی مختلف نصاب کې څه جوړوي؟ زموږ کتابونه که خو الحمدلله روای دخلي وې دلولي، دوی هم په کلیو کې هم دغه درسونه لوستي دي. په کوم کې چې اسلامي تاریخونه دي، کوم کې چې اسلامي درسونه دي، زموږ هیڅ هم غیر اسلامي نه وو. دوی موږ ته څه غیر اسلامي دي؟ دوی موږ ته څه اوس اسلامي کوي؟ خو ما هغه پخوانی نظام د موږ ته پخوانی نصاب د موږ ته بېرته راکړي، یو مو د نصاب راته نه وایي، څه رقم نصاب نه وایي کوي؟ په دې درې کلونو کې نصاب نه وایي کېدو.
کراش بهتره د دوه نننۍ غونډې ته یو څه هیلې ترې لري چې په دې غونډه کې به بیا هم د افغان ښځو هغه ستونزې منعکس شي چې دوی په افغانستان کې عملا نن ورځ ورسره مخامخ دي. په تېره د تعلیم موضوع چې تاسو هم په خپله د زده کړې یا پر تعلیم د لګول شوي بندیز قرباني یاست.
هیله باید له هغه چا وکړو چې په خپل قول ولاړ وي. نو په یو کال کې چې موږ ته خپله وعده پوره نه شوه، په دویم کال کې پوره نه شوه، په درېیم کې لس کاله وروسته هم موږ ته څوک چې کومه وعده راکړي، کوم قول راکړي، په هغه نه ودري.
شبانه نوری و چه د دوحې د نننې غونډې په باب چې دا څه تمه ترې کولی شي په دې اړه خپل نظر راسره شریکه او شبانه نوری د لسم ټولګي زده کوونکي ده چې اوس له زده کړو پاتې ده.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازی وایي موسکو پر طالبانو د بندیزونو د لغوه کولو په لړ کې دا خبره وسلینې بینځه چې هیواد په جولای میاشت یعنی په روانه میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري ترلاسه کړي. پرون په یوه خبري غونډه کې د افغانستان په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې کړی ده. خو یو شمېر پخواني ډیپلوماتان او د سیاسي چارو شنونکي وایي تر هغه چې یو واحد نړیواله اجماع نه وي رامنځته شوی نه ښکاري چې پر طالبانو د روسیې خپل بندیزونه لرې کړي.
په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازي او په جولای میاشت کې د دې سازمان د امنیت شورا دورې رئیس تایید کړ چې ماسکاو د طالبانو پر وړاندې د بندیزونو د لرې کولو په لاره کې دی. واسیلی نابنزی یا چې د دوشنبه په ورځ د جولای په لومړۍ نیټه د امنیت شورا د چارو او پلانونو په اړه په یو خبري کانفرنس کې معلومات ورکول، دا موضوع د هغې پوښتنې په ځواب کې چې روسیه پر طالبانو د بندیزونو لرې کولو ته څومره نږدې ده بیان کړه. هغه د دې واقعیت په ټینګار چې طالبان د افغانستان اوسني چارواکي دي زیاتکړه.
په دې اړه چې موږ پر هغوی د روسیې له لوري د بندیزونو چې لا هم پر وس دي له نوملړه د هغوی د نومونو له پاکولو تر څه حده لري تاسو ته په قطعي توګه څه نه شم ویلی، خو په دې اړه مې ځینې خبرې واورېدې.
سره له دې چې طالبان تل له نړیوالو سره د تعامل غوښتونکي دي، خو په 2021 کال کې پر افغانستان د بیا واکمنېدو راهیسې تر اوسه د یو هیواد لوري هم په رسمیت نه دي پیژندل شوی. روسیې هم د نورو هیوادونو لکه امریکا او اروپایي ټولنې پر طالبانو خپل بندیزونه جاري ساتلي او سره د دې چې په کابل کې د روسیې سفارت فعال دی، خلای هم دوی د ترهګرو سازمانونو له نوملړه لری کړی نه دي. په ماسکاو کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکي غوث جانباز وایي دا سینه بریخي چې روسیه د داسې زر پر طالبانو بندیزونه لری کړی، خو په خبره یې روسیه هڅه کوي چې د دې موضوعاتو په مطرح کولو عامه نظرونه او خبرګونونه وګوري او په دې برخه کې لاس پکار سي. هغه ازادي رادیو ته وویل
چون بیشتر از سایر کشورها داخل تعامل بسیار وسیع با طالبان است.
روسیه د نورو هیوادونو په پرتله ډیره له طالبانو سره په وسیع تعامل کې شامل ده، خو په دې کې هیڅ شک نشته چې د روسیې فدراسیون به داسې ژر پر طالبانو بندیزونه لري نه کړي تر هغه چې د لوی نړیوالو قدرتونو ترمنځ عمومي اجماع نه وي رامنځته شوی.
په قزاقستان کې په خوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو یو بل شنونکی عزیز آریانفر ازادي رادیو ته وویل سره له دې چې روسیه له نړیوالې ټولنې پرته سی کولای طالبان پر رسمیت وپیژني، خو د منځنۍ اسیا هیوادونه او روسیا غواړي چې د امنیت د ټینګښت لپاره له طالبانو سره نږدې اړیکې ولري.
نگرانی های روسیا از نوعی افغانستان بیشتر بر میگرده به رخنه تروریزم. از
روسیا د تروریزم له اړخه له افغانستان اندیښنه لري او دغه هیواد نه غواړي چې افغانستان خپل د روسیې او یا د منځنۍ اسیا هیوادونو لپاره د تروریزم په پیدا کوونکي هیواد یا پټنځای بدل شي.
د روسیې انټرفاکس خبری آژانس شاوخوا یوه میاشت وړاندې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په حواله راپور ورکړی و چې ویلي و له طالبانو سره د اړیکو تمنیدو ته اړتیا ده او روسیه له دوی سره د تعامل په حال کې ده او غواړي چې د اړیکې دوام ومومي. له دې مخکې د روسیې چاس خبری آژانس هم راپور ورکړی و چې روسیه د ترهګرو سازمانونو له نوملړه د طالبانو د لرې کولو په هڅه کې ده چې دوی یې د نوملړ ته په 2003 کال کې شامل کړي و.
راپورونه، مرکه او اوریدونکو،
د اسره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون په افغانستان کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو د دوامدار اغیزو په اړه اندېښنه ښودلې. دې فدراسیون په خپل نوي راپور کې ویلي سختو بارانونو او سیلابونو د افغانستان اکثره ولایتونه اغیزمن کړي، خلک بې کوره کړي او په سیلاب ځپلو سیمو کې ساري ناروغۍ خبرې کړې دي.
د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون IFRC د جولای میاشتې په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د اقلیم بدلون له امله د رامنځته شویو زیانونو پر دوام اندېښنه ښودلې. دغه فدراسیون ویلي چې د افغانستان له 34 ولایتونو څخه 33 یې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله اغېزمن شوي چې د دغو سیمو د خلکو پر ژوند یې ناوړه اغېز کړی دی. د سره صلیب او سره میاشتې ټولنې د نړیوال فدراسیون د راپور پر بنسټ په وروستیو میاشتو کې له 280,000 ډېر کسان په مستقیم ډول د سیلابونو له امله اغېزمن شوي او 1,000,000 نور له ګواښ سره مخ دي. دغه فدراسیون زیاتوي چې سیلاب ځپلي اوس هم د استوګنې د نشتوالي، ساري او پوستکي ناروغیو په ګډون له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په راپور کې راغلي چې په وروستیو میاشتو کې د سیلابونو له امله 300 کسان وژل شوي، 4,500 کورونه زیانمن شوي چې له ډلې څخه یې 14,200 کورونه ویجاړ شوي، 1,40,200 هکتاره کرنیزه ځمکه ویجاړه شوي او زرګونه څاروي هم له منځه تللي. په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي وایي سره له دې چې د دوی په سیمو کې شاوخوا 2 میاشتې له سختو سیلابونو اوړي خو لا هم له ګڼو ننګونو سره مخ دي. د بغلان یو سیلاب ځپلي پاچا خان ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د اوبو وړي ژوند د بیا رغولو لپاره هیڅ نه لري.
زموږ کوټې همغسې خټې دي، اوبه پکې دننه شوي. یوه کوټه مې درلوده چې درز یې کړی. اوس وایم داسې نه شي چې زلزله وشي او راچپه شي. په خیمه کې ژوند کوو. زو هر تر لس یا 15 روپۍ یخې اوبه اخلو. راوړو یخچال نه لرو، هیڅ نه لرو.
د غور ولایت یو بل اوسیدونکي حمید هم ازادي راډیو ته وویل
مثلا خانه و کاشانه و سرپناه هم نباشه، همگی به اصطلاح دار و ناداری که داشته باشی او تومه یا
که کور او استوگ نو نلری او ستاسو هرچه سیلا بولیوی نو کمی سونزی ببی چی تاسوی و نلری. موگ لا پلاستیکی کوزی او گلاس تا ارتیا لرو چی او بوز کو. موگ وڑی او یو من اوڑو تا ارتیا لرو، یو مسقال چای تا ارتیا لرو، او استولو لپار جامو تا ارتیا لرو، پا اصطلاح هیچ نلرو.
برادرم عزیز دیگه بنان با تاقی یا خورد و مسقال چای ضرورت داریم، کالای دو پوشیدن نداریم، به صلاح دیگه هیچ چیز نداریم.
لدغه سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړه مو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویاند جانان سایق او د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښتل، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. سیلاب ځپلي وایي چې له مرستې پرته نوی ژوند نشي پیلولی. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د دوشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره وویل چې د بودیجې د کمښت له امله یې د اوږدمهاله او حیاتي مرستو چې زرګونه سیلاب ځپلو ته استوګنې پکې شاملې دي ځنډولې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په پکتیا کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګن ځایونو ادارې یا UN Habitat په مالی مرسته د ځوانانو د دایمي کارموندنې لپاره په ګردیز ښار کې نوې دانې لرګینې غرفې جوړې او ګټه اخیستنې ته سپارل شوې دي. د پکتیا اوسیدونکو او ځوانان خوښ دي، د کارته خوښ دي او غوښتنه کوي چې اړوندې ادارې او نړیوال بنسټونه د دوی د کارموندنې لپاره دا ډول نور پروګرامونه هم عملي کړي.
دا پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې یو شمېر حقوق غریب او خلکو په ځانګړي ډول ځوانانو لپاره د ملګرو ملتونو د بشري استوګنځایونو ادارې په مالی مرسته غرفې جوړې او دوی ته یې په وخت کې ورکړې چې په خوای د سړکونو پر غاړه په لاسي ریډو کې پیر او پلور کاوه. یاد کاروباریان د کار تخت وخت او غواړي چې ښاروالي د دوی سره د جوازونو، مالیاتو او کرایې د کمولو په برخو کې هم مرستې وکړي. د ګردیز ښار یو اوسیدونکی ظاهر شاه وایي
موږ همکاري دا غواړو چې موږ سره په کرایه کې په نور جواز کې په نور کې به ډیره گزاره وسی. دا ونسی چې سړی به ورځي چې ماته د موقع جایره که زه 15,000 جواز هم پرې کوم، 7,000 روپۍ د غرفې هم پرې کوم او کوم څه غریبان دي هغه به بېچاره دغسې په چترو لاندې ناستې.
د پکتیا اوسیدونکو ول خاروالی او همکار نړیوال بنسټونه دي د دې غرفو په شان د هغو سلګونو کسانو د کاروبار د ښه کولو لپاره هم لارې چارې جوړې کړي چې د خار په یو بل ځای کې په لاسي رړو کې سوداوي خرڅوي او ټاکلی ځای او امکانات نه لري.
نوم یې عبدالملک د ډنډي پټان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. بیا هم یو غوښتنه لرو چې د لسی ګډۍ لپاره هم یو داسې ښکلی تصمیم ونیسي لکه څنګه چې دی نلی په سر د سړک په غاړه کوم خلکو د تصمیم ونیوه او خپلې غرفې ته جوړې کړې دي.
په ورته توګه په پکتیا کې فعالان او روڼ اندي هم دا ډول برنامې ګټورې بولي او غوښتنه کوي چې ملګري ملتونه دي د افغانانو د ژوند د ټولو اړخونو په ښه کولو کې مرستې وکړي. یو تن پکتیاوال فعال ابوبکر وویل
نور ګامونه چې پورته سي په څه په تجارت کې څه په تعلیم او تحصیل کې او څه په هر بله برخه کې د دې کار په کولو سره هم ځوانانو ته یو کار زمینه برابر شو، هم شارولي ته یو عاید جوړ شو.
بل لوري ته د ګردیز ښاروالۍ مسؤلین د دې پروژو پلي کېدل د خلکو د کارموندنې لپاره ګټوره بولي او وایي د ښاروالۍ د اصولو له مخې به د دې نویو غرفو په کاروباریانو کرایي او د ښاري خدمتونو نور لګښتونه وضع کیږي، خو هغه به ډېر لږ او ناچیزه وي. د ګردیز ښاروال حبیب الرحمن منصور ویل
دا غرفې خو د یو انهبیتات دفتر د طرفه وړیا تقسیمیږي، دا چې د ښار نظم ښه مراعت شي طبعا باندې به یو کم شی ور باندې ښودل کیږي د زرو دوو زرو په مابین کې.
په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ، د نړیوالو مرستو کمیدو او د کاري فرصتونو کمښت خلک په ځانګړي ډول ځوانان بېوزله کړي دي. له دې سربیره د کار او روزګار په لټون د هغو ځوانانو شمیر هم ډېر شوی چې په ګواښمنو لارو بهر ته ځي. همدارنګه وروستیو طبیعي پیښو لکه سیلابونو، زلزلو او وچکالیو هم د اړمنو خلکو شمیر ډېر کړی دی.
په کونړ کې د عامه روغتیا ریاست چارواکي بیا وایي چې د بیل ګیټس بنسټ په مالی مرسته په 19 روغتیایي مرکزونو کې د ناروغانو او د هغوی د پایوازانو لپاره انتظار ځایونه او په 15 کې د واکسینونو د کارکوونکو لپاره د ناستې او کارکولو خونې جوړېږي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د سرپرست حکومت د عامې روغتیا رئیس قاری مظفر مخلص وایي هڅې پیل کړې چې ولسونو ته د روغتیا په برخه کې ګڼې اسانتیاوې چمتو کړي چې د بیل ګیټس بنسټ لخوا په 1900 روغتیایي مرکزونو کې د انتظار خونو او په 1500 نورو کې د واکسیناتورانو خونې جوړولې پیل دي.
بیل ګیټس فاونډیشن په مالی مرسته باندې د عامې روغتیا ریاست په هلو ځلو باندې د کونړ ولایت په مختلفو روغتیایي مراکزو کې د مراجعینو لپاره معیاري انتظارګاوې په نظر کې نیول شوې دي او په 1500 روغتیایي مراکزو کې د واکسیناتورانو لپاره خونې په نظر کې نیول شوې دي چې د هغې افتتاحیه مراسم نن ترسره شول او د یو میاشتې په جریان کې به د 3.6 میلیونه افغانیو په ارزښت باندې تکمیل شي او سرته به ورسېږي.
ځایي اوسیدونکي د انتظار خونو جوړولو ته خوښ دي او وایي په باد باران یخنۍ او ګرمۍ کې د ناروغانو سره شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې ډاکټر او معایناتو ته اوږد انتظار باسي او که انتظار خونې جوړې شي نو له یادو ستونزو به خلاص شي. د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکي ذاکر الله ازادي راډیو ته وویل
مخکې ډېر زیات ګڼ مشکلات وو ځکه مریضان به چې راغله دلته به یعنی د کېناستو ځای نه وو، لمر باندې به ناست وو، مریضان به همداسې ناست وو، نو ډېر بد حالات وو. اوس انتظارګاه باندې کار روان دی او دا د خلکو دپاره ډېرې اسانتیاوې به رامنځته کړي.
په کونړ کې څه کم څلبیختو روغتیایي مرکزونو کې د بیل ګیټس بنسټ پر مالی همکارۍ په داسې حال کې انتظار ځایونه او د واکسیناتورانو لپاره خونې جوړیږي چې د کونړ په ګډون د زیاتو سیمو اوسیدونکي لا هم د لومړنیو روغتیایي اسانتیاو بې برخې دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یو